درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یوه خوشاله او آرامه ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام 5.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. دا نن خپرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې او خبری مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو. دا امریکا یو لوړ پولی فوزی قومندان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سرلننه به په ټولو 4 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل شي. او د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان رهبری د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې کمانډان جنرال کینیت مکنزي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امر اډیو په یو ریپورت کې راغلی چې جنرال مکنزي افغانستان ته لوروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هواره شي. نو مولی د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې لا ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل متحده ایالاتونه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو پر ساله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو څخه آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زرتنه حکومتي اسیرانو د خوشی کولو ژمنه کړې. کله دې موافقه د څکم 15 میاشتو لتیرو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ د زندانیانو د خوشی کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ټینګار کړی چې د طالبانو شاوخوا 600 زندانیان چې جرمی دوسیه لري نه خوشی کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سرلننه به په ټولو 4 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. دا دستګاوې په ځانګړې توګه د کووید-19 ناروغانو هغه ناروغانو ته چې شدید تنفسي مشکلات ولري مهمه بلل کیږي. وزارت وایي دغه دستګاوې په ورستیو کې پیرودل شوي او ټولو ولایتونو روغتونونو ته یې ورکول پیلوي. د عامه روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه به نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو خبری کانفرنس کې نور جزئیات پړه کړي. په افغانستان کې د تنفسي دستګاو موضوع وروسته له هغه لانجمنه شو چې په شواک خبری اژانس تیره میاشت ریپورت ورکړ چې د مصنوعي تنفس 2 دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوي. که څنګه د افغانستان روغتیا وزارت دا موضوع رد کړه، روسي په افغانستان کې د موجوده 4-5 دستګاو یو لیست هم خپور کړ. خو د پښواک خبری اژانس مشر دانش خړی خیل ازادي رادیو ته وویل چې دا لیست نیمګړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چاري په بشپړې دودي. په لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالي مزک هواریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخت ازادي رادیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چاره په چټکی سره روان دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدل چاره بشپړ شي او همدا شانته په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چاره په خلاصي دودي. د دې سره څنګه په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې جوړېدو چاره روان دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه ریپورتونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملیږي چې شتمنۍ کنګل کیږي پر سفر او د وسلو پر لرلو یې بندیز دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عملي کیږي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسجد د یو لړ اعمالو او فعالیتونو د تمویل پلانولو او اسانتیا او برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. ول شوې دي چې د غکرنې او فعالیتونو د اشخاصو په نوم استازیتوب او ملاتړ شوې چې له القاعده تروریستي شبکې سره ارتباط لري. وروسته لاغې چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د یو هوایی برید له کبله ووژل شو، نور ولی مسجد د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی. د ایران حکومت پرون شمنه وکړه چې د نور مظاهرو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنځشنبه پورس په جنول ویدیس خار کې د ایرانینی پولیسو د پنځشنبه پورس د دې هیواد په یو جنوب وبخي د پنځشنبه پورس د دې هیواد په یو جنوب ویدیس خار کې د ایران پولیسو د حکومت ضد مظاهره چیانو د تطبیق کول لپاره اوخه بهون کې غاس وکړو. د ایران پولیسو ول چې په ولس کې دغه نارضایتو یو د خبرولو مسول د ایران دښمنان دي. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي د پولیسو ځواک د ساتي او قانوني مسولیت لمخې د دغه نهیلي کوونکو حرکت په وړاندې په قاطعیت اقدام کوي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د سیمایزو پولیسو د مشر محمد عزیزی له قوله راپورټ ورکړی چې وایي د خلکو یو وړ ډله له اقتصادي ستونزو له کبله په اعتراض راټول شوی و. د اعتراضونو وروسته لاغې وشول چې د ایران قضایه قوې تیر سی شنبه اعلان وکړ د سترې محکمې د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی د مرګ سزا تایید کړه. او په روسیه کې د اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی وای ورته امر شوی تر هغه چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري لمسکو ونه وزي. دغه دوسیه د ټولنیزو شبکو کې د خبرو کلو نظریاتو له کبله جوړه شوی. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیه تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتون ګوربېګنو په جریان کې د دې لګول شوی محدودیت په اړه معلومات ورکړي. غلی نوالنی په ټویټر ویلي د هر څه د لپاره شوی چې ونه کړی شي په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې متحد ګوند کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نور ځایونو ته سفر وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو پر ژر پیلیدو ټینګار کړی. بلخوا د دې خبرو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکو پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورسیات شوي. پر دې موضوع به په روانه خبرونه کې ریپورت ولرو. دا به هم واوري چې د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنه یو زیاتیدو خلک اندېښمن کړي دي. دغه نامنه په کوم سیمو کې دي او ولې دي په اړه یې له سیمې ریپورت وړاندې کوو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه کوو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم د دې نیم ساعته سهارنۍ مجلې په اوږدو کې درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. د ژوند رنګونه هم لرو. دا ازادي راډیو دا تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. بلخوا د دې مذاکرو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکو پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورسیات شوي. تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مشخص نیټه نه ده ټاکل شوې. افغان او امریکایي مشرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو انتقاد کړی. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتېدو یې د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوي کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و، ښاغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو وار بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمو مذاکراتو خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډېر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګندې کړې چې باید دغه تاوتریخوالي د افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان شوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل شوي نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره شوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 کسیز مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبرۍ 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معناوې لري. اول دا چې د کویتې شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړې. او دا په دې معنی هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د روانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
په وروستیو کې د کابل جلال آباد پر لوی لارې د انامنیو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. پر دې لارې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول. طالبان مني چې دوی کسان د دغې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي. د لغمان اوسیدونکي او پر دې لارې تېرېدونکي مسافر وایي که امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د دې لوی او ترانزیتي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لویې ستونزې او ننګونې به رامنځته کړي. له سیمې د سحر ګل امیر سی رپورټ اورو.
د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلکو پر دغې لارې تیرېدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا نامنۍ زور اخیسته چې په خبره ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک زوروي او بریدونه پرې کوي. د کابل جلال آباد لوی لارې تیرېدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د لغمان چارواکي که د دغې لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته شي.
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان په اوږدو کې په دغه لار کې نامنی ډیره شوې ده او ډیر خلکو باندې بریدونه هم وشو. د دې لپاره چې دغه لار ډیر اهم ستراتیژیک لار ده او ډیر ځای بزرګونه مسافر په دې باندې تګ را تګ کوي او تجارت یو لویه لار ده. د دې په اوږدو کې باید دې ډیره پاملرنه وشي. نو که چېرته پر دغه لار ته توجه او پاملرنه ونه شي نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي.
نو می ظاهر را ده بده نو رستیو کی چې سرنګ د کابل او د ننګرهار ترمن د لوی لار ده چې دا بلکې د ایواز دی ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې د ډیو ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې بده لار باندې نامنی را مهسته شوی ده. په دې خاطر چې د بیګونا انسانان تجاران ان ډاکټران او مختلف والیان مختلف رقم اشخاص د افغانان بیګونا انسانان چې بده لار باندې چېږي وجل کیږي او په لار نه خطر کیږي او چېږي زورول کیږي. نو په دې خله د لغمان د ولایت مقام څخه همدا هله ده چې بده د ډیر جدي پاملرنه وکي او د نامنه مخه ونیسي.
نو مې شیر محمد په دې لند وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې د ډیره بیمن شوې ده او دغه لار ډیره ترانزیټي او مهمه لار ده ځکه څو ولایتونه یو بل سره وصلي. واړو چې د دغه سره د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کیږي بېګنا انسانان زورول کیږي.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریت شوی وو. هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریت کې خپل والی ته کوم زیان نه دی وخته خو دوه ساتون کې ټپیان شوی دی. له دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخوانی والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریت شوی وو چې خپل ترې روغ وتلی وو خو ساتونکو موټرو ته زیان اوښتی وو. د دغو بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
موس پر شو دي ته چې نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سم مرسته نه ده کړې. دا راپور د پنځشنبه په ورځ خپور شو. په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 104 میلیون ډالر په لګښت وو. د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته وخو دې پروګرام له تمې سره سمې لاسته راوړنې نه درلودې. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی. په دغو کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاد شوی. ویل شوی چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامی عملیاتو لپاره په استفاده کې پاتې راغلي. خو په جواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړې او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېرې مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامی عملیاتو کې کاروي که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي. نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي. خو د پنځشنبه د ورځې راپور لمخې افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې دیرش کلن مولا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامی څانګې مشر وټاکل سو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو. مولا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکي مولا عمر زوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د شورا د څلورو غړیو نمونه د دې ډلې شل کسیز مذاکره کوونکي ټیم ته ور اضافه شوی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې دا تغیرات شاید د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت شي چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوالي په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامی څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې سوي او دا شایي په دې معنی چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې ورستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هلي زیاتې شوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوش کولو پر سر اختلافات شته. د برتانیا چاپ دی ټایمز رتپاڼې بیا د هنګری د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو 2000 کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلی چې د هنګری پاپولیست صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګری وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې ته لیکوال په وینا اوس د 12مې پیړۍ د پاچاهانو د یوې جنتیکي څېړنې نتیجه ښیي د ارپادیانو په نوم د هنګري بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلی چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
هنرمند په یو داسې وطن کې چې د هنر ډیر قدر پکې نشته، د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې یو کس له مختلفو توکو څخه باندې سره هنري توکي او اثار جوړ کړي. دی وی له تیرو دروش کلون راهیسې د هنر ته مخه کړي او اوس د دولت د نه پاملرنې له امله غواړي چې خپل په یو شخصي ځای کې هنري ننداري ته ځای جوړ کړي. څو خلک د دوه هنري اثار لنګدې وګوري. احسان آرین پرې رپورټ لري.
پنځه سروشت کلن محمد اسماعیل زدران د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی په تیرو دوه درشو کالونو کې له مختلفو توکو څخه باندې زر هنري توکي او آثار جوړ کړي. دغه توکي چې له لرګیو، اوسپنې، رنګونو، قیمتي او ساده ډبرو، فلزي توکو، شیشې، پلاستیک او د مشروباتو له تشو بوتلونو جوړ کړي چې په لیدو یې د هر انسان پام راوړي او په لاس جوړ شوو دغه توکو ته حیرانېږي. نوموړی وایي یا توکي په شپاړسو بېلابېلو برخو کې جوړ کړي چې زیاتره یې په رسامۍ، خطاطۍ، حکاکۍ، تبلوګانو، په لاسي صنایعو او د کلتور په برخو کې جوړ شوي.
مو تقریبا دوه د شکوله کېږي چې زه په هنر په کور کوم. تر نن ورځې پرې تقریبا چې یو زر اثار مې جوړ کړي دي او په شپوړس برخې مې تقسیم کړي دي، لکه میډیم برخه شوه، د نګرستان برخه شوه، د آرشیف برخه شوه، خطاطۍ کې، په رسمۍ کې، نقاشۍ کې، میناتورۍ کې، په کاري دستي کې او په شبکه کې، په ټولو برخه کې بیلابیل کور کړی دی.
زدران وایي استاد نه لري او د ټول توکي او آثار یې د خپل فکر محصول دی. د پوینا په جوړ شوی دغه هنري اثرو کې یو شمیر داسې اثر هم شته چې په جوړیدو یې لس کاله وخت تیر شوی او ځینې بیا داسې هم دي چې په جوړیدو یې سل زره افغانۍ لګښت راغلی.
دا یوه هنداره د 15 سکې پنوي اوسنۍ او داخلي او خارجي د په مصرف شوی دي تقریبا 40 کاله وخت پینې ولای او د په ځان کې ورسره د تاریخي اثر نه یو کې زادو چې په یوه کې رسامي، نقاشي، میناتوري چې تقریبا 2500 کاله په یوه تیر شوی او د په ځان کې د امسو چې د په دانو یو لکري په خرطا شوی چې د مختلفو غرنه مې تیګر ټل کړی دي او د دې غنه مې و امسو جوړ کړی دي. مې کړای شي چې د دې تیګ نه یو تشای جوړ کړو، بلکې مخ او قیمتي تیګ سر پیدا کړی دي.
زدران وایي دولت ور سره په مالی برخه او د ځای په پیدا کولو کې مرسته ونه کړه او اوسې تازه تصمیم نیولی چې په خپل لاس جوړ شوی دغه هنري اثر په یو شخصي ځای کې د خلکو نندرې ته کېږدي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د اسماعیل زدران د هنري اثرو د ستاینې ترڅنګ د زاید موندلو په برخه کې یو ځل بیا ژمنه تازه کړه، خو وایي نو ویل چې کله بعد زدران د هیله ور پوره کړي.
تیر کې مې اسماعیل زدران لپاره د ری کمپلیکس کې د تمیر یو برخه ځنګړې کړي و، خو دوی مو چې هغه د خار نه لري د مونږ بیا م هڅه کوو چې د سه یو ځای پیدا کړو چې هغه ځای دولتي می او د ته کو ورکړ.
اسماعیل زدران وایي اوس هم هر ورځ نګدي ګنشمیر ملګری او دوستان د کور ته ورزي او د پلاس جوړ شوی هنري توکي او اثر لنګدي ګوري، خو وایي ک دولت ورته ځای نشي پیدا کولای مجبور دي چې په خپل شخصي لګښت د دې توکو د نندري لپاره ځای کرایه کړي. احسان ریان، ازادي رادیو، پکتیا.
په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي دي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځشنبې راهیسې په ټویټر کې ډیرو ایرانیانو کارولی. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د دریو کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مکوي هشټګ کارولی وو. دا حرکت په ایران کې د دریو کسانو د اعدام د سزا په مخالفت کې پیل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج مو ورکوي او اعدام مکوي هغه دوا هشتګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دو سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشتګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مکوي په نوم د دریو ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خبر کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دی چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول سوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل سوي وو. د ایران عدلی او قضایی ادارو د تیرې سه شمې په ورځ اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مه کوئ یا اعدام نکونید هشتګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږۍ په هدف طالبانو ته باج مه ورکوئ یا به طالبان باج نه دهید هشتګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشتګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل سویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مه اعداموئ چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او آزادۍ قدر در وښیي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانۍ لیکلي، دا هشتګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و، کله کله به زموږ کور ته راتلی، خو سوریې ته یې د جنګ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشتګونه کارولي، اعدام مه کوئ او طالبانو ته باج مه ورکوئ. افغانې هدی عیسی‌زاده بیا د دوو ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې 13 کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کاروونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړی چې هغه سي افراطي دریځ لري او د ازادۍ هر آواز غلی کوي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سر لنن به په ټولو 34 ولایتونو کې د تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبری د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. او په روسیه کې د اپوزیسون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی چې تر هغې دې د مسکو نه نووزي سوچې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې نه وي بشپړې شوې. او وسم مخکې لدی چې جاکفر احمدی راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه.
پاپا یې کې خپل نوم راته وای.
نوم یې احمد الله ده.
څو کاله کیږي چې زرګری؟
شل کاله.
شل کاله؟
او
کومه تلا ده په دکان کې دی راته ویلې سي؟
دکان کې الجزائر، مصری، سنگاپوري، عربي، هر رقم شته.
څومره ګټه کوئ په طلا کې؟ بیرون نه چې خلک ګوري د زرګرۍ دوکان فکر کوي چې همدا خو بس د ټولې دنیا خان ده. تاسو په اکله څه وایئ؟
زرګرۍ کې دومره ګټه نشته. ټوله 5% 3% 2% جرامت ده، پوه شوه؟ ګټه ده، 10% هم شته پکې.
ښه، که حقیقت راته ووایه، په یو ګرام کې څو روپۍ ګټې؟
یو ګرام کې 100 روپۍ هم ستا، 500 هم ستا، سل هم ستا، برابري ده. په څو جوړ سي ورسه؟
کله چې یو څوک طلا درته راوړي دلته، که نه چې بدله یې عاجل تاسو دغه له مخې دغه طلا ورته ماتوئ. خپله طلا یې دا ولې؟
خو هغه منځ کې دا بنګړي چې دا اوس تا ولیدل، دې کې چرګ ګورو، منځ کې چرګ نیوتلی، منځ خالي یې دې لپاره یې ماتو. دې اوس چرګ کومه چرګ در وانخیست؟
د دې لپاره خو به نه ماتوئ چې سړی بیرته خپله طلا پسې رانیسي.
نه 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 نه، همږه ماتو همدا شی، پوه چرګ کې ګورو، چرګ شته پکې نه شته پکې.
د زرګرۍ د کسب پاکړه راته ووایه، دا څومره په زړه پورې دی؟
په زړه پورې ډېره، په زړه پورې ده. پوهشه راشه، کښېنه، پوهشه، سودا وکړه، تي ځه.
یعنی کار یې اسانه ده؟
کار یې اسانه ده، خو ته له پروشي ده، کښېنه، پوهشه، واخله او راکه.
افغانستان کې رقم رقم حالات راغی، که نه؟ کله دسو چې دا غلاوې بیخي ډېرې سولې. دا راته ووایه چې کوم وخت خو به د دوکان غلو نه یې وهلی؟
نه، تر اوسه چا نه ده ویلی، الحمدلله. انګوشتري، پوهشه، دا شی خلک پټ کړي هم ډېر وخت بعد.
څه رقم یې پټېږي درنه؟
څه کې مې په ټیپو چې بیروبار سي بس لري ادم روزي
او تاسو ول چې شل کال کېږي چې دلته د تلا دکان لري په دا شل کالونو کې په تلا کې څومره بدلون راغلی
په تلا کې ډیر بدلون راغلی نوی نوی شفونه راغلی پوه شي مخ یو رقم شي پوه شي یو پاکستان کې بجره ټول ډیر اصل کې اتیا په د دوبی نه راځي
ښا
او شل تلا اوس یا وشتلا د ټوله
ښا
او د دوبی تلا یا وشتلا
ډیر مننه ځوان دی اوسې
مننه تاسو نه